افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د لږ تر لږه 50 کسانو د وژل کېدو خبرې کړې، خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو کسانو شمېر شاوخوا 20 او د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یو بیان کې دغه برید مسؤلیت اخیستو تر څنګ ادا کړې چې یو ځان مرګ برید کوونکی مخکې له دې چې د طالب ساتونکو او کارکوونکو په منځ کې له چاودیدونکو موادو ډک کمربند ته چاودنه ورکړي، د طالبانو له امنیتي موانعو تیر شوی و. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست په یو ټویټ کې ویلي چې ډیپلوماتانو راپورونه ترلاسه کړي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او یو زیات شمېر نور ټپیان شوي دي. هغه دا یو بې هدفه برید بللی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه دغه برید غندلی او په یو ټویټ کې ویلي چې تاوتریخوالی په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو د حل لارې برخه نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتنبایوا ویلي طالبان باید د ښځو پر ضد خپل شدید کمپاین پای ته ورسوي. یوناما پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې میرمن اوتنبایوا په دې اړه د نړۍ خبرداری د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسولی دی. یوناما ویلي طالبان باید د ښځو پر تحصیل او کار لګول شوي بندیزونه لغو کړي څو د دوی په باور د افغانستان د بې ثباتۍ او بې وزلۍ ستونزه لا پراخه نه شي. یوناما په یو بل جلا ټویټ کې ویلي چې د دوی مرستیال مارکوس اپوزول د نجونو د تعلیم په تړاو پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال شیر محمد عباس تانیگزی سره هم وکتل. عباس تانیگزی په خاطر د نجونو لوړې زده کړې مهمې بللې او تازه ویلي چې د طالبانو د مشر یوازې هغه فرمانونه باید عملي شي چې شرعي بنسټ ولري. طالبانو چې د 13 دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او په نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو را وګرځولې، تر اوسه د نړیوالو دې پرلپسې غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په پروان کې د طالبانو چارواکي وایي د سالنګ لویه لاره به د درنې واورې او طوفانونو له امله تر نامعلوم وخت پورې بند وي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د ولي ویاند سید حکمت الله شمین تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په سالنګ کې د 50 بندو شوو موټرو مسافر ژغورل شوي دي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې بند پاتې شوي کسان ژغورل شوي خو چاته زیان نه دی اوښتی.
طوفان بسیار شدید بود و یه مطروانه در جایش
توپان ډیر شدید و هغه موټر چې بند پاتې او مسافر متری راوېستل هیڅ ته ځاني او مالی زیان نه دی اوخته. د طالبانو فواید امی وزارت او د سالنګونو د ساتنې او څارنې اداره له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لارې د تګ راتګ لپاره جدید چمتووالی ولري. د ایران سترې محکمې د هیواد دفاع وزارت د یو پخواني چارواکي علي رضا اکبري د اعدام حکم تایید کړی دی. د ایران د استخباراتو وزارت پرون چهارشنبه وویل اکبري چې د ایران او برېټانیا تابعیت لري په جاسوسۍ تورن دی، هغه دا ادارت کړی دی. د علي رضا اکبري میرمنې د بی بی سی فارسي څنګه ته ویلي چې پر میړې د اعدام حکم صادر شوی دی. اکبري له 2019 کال را په دې خوا په زندان کې دی او پرون په اعدام محکوم شو. د اوکراین ولسمشر او پاوز د روسیې هغه ادارت کړی چې ګواکې سولیدار خارینې ولی دی. ولادیمیر زیلنسکی پرون مازدیګر په یو ویډیویي پیغام کې وویل ترهګرو داسې تبلیغ کړی چې ګواکې سولیدار خارینې ولی، خو په خبرې اوس په دې ښار کې جګړه روانه ده. د اوکراین پاوز ویلي د روسیې پوځیانو ته د دونیتسک سیمې په جګړه کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په جرمنی کې تیر 2022 کال له 2010 زیاتو کسانو د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د جرمنی د کډوالو د چارو فدرالي ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې له 2014 میلادي کال رئیس دا له جرمنی د پناه غوښتونکو تر ټولو لوړه شمېره ده. د دې ادارې په وینا تیر کال جرمنی ته د ورغلو کډوالو اکثریت د افغانستان، سوریه، ترکیه او عراق اتباع دي. خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولي د زدی رادیو په وی پاڼه کېشته. پته مو د زدی رادیو ټکی اورګیا، زدی رادیو ټکی کم، د زدی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت د اسلامي دولت سختدریزې ډلې یا داعش په غاړه واخیست.
لامل د موږ 15 تنه ملکی هوادوال شهیدان او یو شمیر نور هم زخمیان دي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شو شمیر شاوخوا 40 تنه ښودل شوی. دا په تیره یوه میاشت کې په کابل کې دریم خونړی برید دی. په دې اړه مو چې ولې دغه بریدونه زیات شوي، آیا د طالبانو حکومت په مخنیوي کې پاتې راغلی؟ د چارو دی وکتونکي نظر اخیستی دی.
دوی نه دي توانیدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي، نو بناً دا د دوی د استخباراتو په زوف باندې دلالت کوي.
د اسلامي همکاري سازمان په افغانستان کې طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. د ناروې د کډوالو شورا مشر بیا وایي د طالبانو له جګپورو چارواکو سره چې د کتلې یو شمېر په نادولتي ماسو کې د ښځو له کار او نجونو له لوړو زده کړو سره موافق دي.
I have met here in Kabul Taliban ministers.
La to noro talib mashran sara me hamle de kat dar lodal be tol mafiq de chin juno ta da zakro zamina barabar shi.
دا به هم واورئ چې په غزنی کې یو ځوان چې د خپلې کوژدې مراسم ملګرو په آزاد مشاعرې سره لمانځلي وایي. دا کار یې د خوښۍ په پار ځکه وکړ چې تنګ ټکور طالبانو بند کړی دی.
ځینې ملګرو وویل چې د کوژدې په پار بند باید موږ تاسې یو مشاعره جوړه کړو. کوزه مو په همدې مشاعره باندې تجلیل کړله.
تر دې شېبې د آزادي راډیو خبري ټولګه
د دې خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو اوریدل چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د خراسان څنګ په کابل کې د پرونی خونړي برید مسولیت په غاړه واخیست. په دغه ځان مرګ برید کې چې پرون مازدیګر د بهرنیو چارو وزارت د ودانۍ په مخ کې وشو، چارواکو د لږ تر لږه 5 کسانو د وژل کېدو خبرې کړې. خو د ځینو راپورونو له مخې د وژل شوو شمېر شاوخوا 40 تنه او د ټپیانو 40 تنه ښودل شوی دی. د کابل ایمرجنسی روغتون ویلي دوی ته د پیښې له ځایه له 40 زیات ټپیان وړل شوي، خو دې روغتون هم په یوه خبر پاڼه کې د وژل شوو کسانو شمیر نه دی ښودلی. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخې ته د پرونی چاودنې د مرګ ژوبلې ضد او نقیض ارقام خبرېږي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه کې 15 تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. خاغلی ټکور بلې دی چې د برید د سرنګوالي په اړه څه ووایي. برید یې بی هدفه او بزدلانه عمل وباله.
د بهرنیو چارو وزارت په سړک سین کوم چاودنه شوی وه. لامل یې د موږ 15 تنه ملکی هیوادوال شهیدان او یو شمېر نور هم زخمیان دي.
د برید د سرنګوالي په اړه مو کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران هم وپوښت، خو له څه ویلو یې ډاډه وکړه او یوازې هماغه ارقام تایید کړل چې کورنیو چارو وزارت ورکړي دي. روټرز خبری آژانس به د اطلاعات او فرهنګ وزارت د یو چارواکي استاد فریدون په حواله ویلي بریټ کې 40 تنه وژل شوې دي. یوې ډیپلوماټیکې سرچینې پرون ازادي راډیو ته ویل 14 داسې مهال وشو چې بهرنیو چارو وزارت کې چینایي ډیپلوماټانو سره د طالب چارواکو غونډه روانه وه. که څه هم د وزارت مرستیال ویان احمد زیا تکل ازادي راډیو سره خبرو کې دا رات کړ چې ګواکې هلته د کوم غونډه روانه وه. برید د کابل تر ټولو خوندې سیمه کې شوی چې نږدې ورته د اقتصاد او پوهنې وزارتونه او د روټرز په وینا د چین او ترکیې سفارتونه هم پراته دي. سی بي سي نیوز ته سرچینو ویلي یو ځانمرګي بریدګر غوښتل بهرنیو چارو وزارت ته ننوځي، خو مخه یې ونیول شوه او د وزارت مخې ته یې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي توکي وچوول. دو عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي چې له چاودنې وروسته سیمه کې ډزې هم اورېدل شوې، خو دا لا معلومه نه ده چې ډزې طالب ځواکونو کړي او که بل چا. په تیره یوه میاشت کې دا دریم برید دی چې په کابل کې کیږي. تر دې وړاندې د جنورۍ په لومړۍ نیټه د کابل پوځي هوایي ډګر په قراول کې چاودنې لږ تر لږه 10 تنه وژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. رویټرز خبری آژانس هغه مهال برید کې د 40 تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. هغه ادعا چې داعش وسلوالو هم کړی وه. میاشت وړاندې د دسمبر په 12مه کابل ښار کې هغه مېلمستون باندې هم برید وشو چې چینایي اتباع پکې اوسېدل. د هغه برید چې د ایمرجنسی روغتون په وینا درې تنه پکې ووژل شول او 13 نور ټپیان شول، مسؤلیت داعش وسلوالو ومانه. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي، د اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش په کابل کې بریدونو ته زور ورکړی دی. طالبان هم وخت نا وخت کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د دغې ډلې په ضد د عملیاتو خبر ورکوي. یوه اونۍ وړاندې د جنورۍ په 4مه نیټه د طالبانو حکومت وویل چې کابل کې د داعش 2 او د نیمروز مرکز زرنج کې د هغوی یو پټنځای له منځه وړی چې 8 تنه یې پکې وژلي او نورې نیولې دي. طالبانو دغه نیول شوی او وژل شوی داعش وسلوال خطرناک شبکه یاد کړی و او په باور د هوایی دګر چینایي اتباعو ملمستون او پاکستان سفارت بریدونو کې لاس درلود.
د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پورې تړلې اعماق خبري اژانس پر ټلګرام په یوه بیان کې دغه برید د مسؤلیت اخیستو تر څنګ ادا کړی چې یوه ځانمرګ برید کوونکی مخکې له دې چې د طالب ساتونکو او کارکوونکو په منځ کې له چاودېدونکو موادو ډک کمربنده چاودنه ورکړي، د طالبانو له امنیتي موانعو تیر شوی و. په تېره یوه میاشت کې دا درېیم ځل دی چې په کابل کې خونړی برید کېږي. په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له شنونکي او ژورنالیست شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د دغو بریدونو تر شا عوامل څه دي، آیا طالبان په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
اصل په سلو کې استخباراتي ضعف موجود دی. په تیرو څو میاشتو یا په ځانګړې توګه په تیر یو نیم کال کې چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي، دوی نه دي توانېدلي چې داسې مهم بریدونه چې دي هغه مهار کړي. د دوی مهم پلویان چې دي هغه په داسې بریدونو کې له منځه تللي دي. په مهمو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په کابل کې په سفارتونو، په ډیپلوماټیکو ځایونو باندې بریدونه شوي دي، په مسجدونو کې، په مدرسو باندې، په روغتونونو کې دا ډول بریدونه شوي دي. نو دوی نه دي توانېدلي چې داسې بریدونه مخه ونیسي، نو بنا ان دا د دوی د استخباراتو په ضعف باندې دلالت کوي.
همدرد صاحب، طالبان د امنیت ټینګښت خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو د بریدونو کچه دې حتی نه ده کمه شوې چې اندېښنې له منځه یوسي. دغه ډول بریدونه طالبانو ته څه پیغام او معنا لري؟
د دوی لویه لاسته راوړنه چې وایي امنیت ته، زه فکر کوم د سیمې هیوادونه او استخبارات لا منتظر دي تر څو د ډیپلوماټیکو لارو خپل اهداف ته ورسیږي. لیکن زه فکر کوم وروسته له دینه به داسې حملات نور هم ډیر شي، ځکه چې دوی هغه مهمې موخې چې د منطقې په ځانګړې توګه د افغانستان او د خپلو هیوادونو دپاره لري هغوی ته لاسرسی نه دی موندلی. نو زه فکر کوم چې ورځ تر بلې به دا حملې ډیرې شي، او دا په دې معنا باندې ده چې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه، هغه هیوادونه چې هغه خپل ستراتیژیکي موخې په افغانستان کې لري، هغه د اوسني حالت نه خوشاله نه دي او په داسې د حملو په ترای کولو سره اوسنی رژیم او نظام تر فشار لاندې راولي تر څو پورې هغه خپلې موخې په دوی باندې ومني.
او څه فکر کوي، طالبانو ته دا مهال کومه وسلواله ډله لوی ګواښ دی؟ داعش، القاعده او ټول ترهګریز ګروپونه؟
داعش او القاعده دا سمبولونه دي. په اصل کې د سیمې استخبارات چې دي دغه ډلو په نامه باندې په افغانستان کې دا بریدونه کوي. موږ ته معلومه ده چې دغه ډلې چې رامنځته شوې دي اتمن د یو هیواد ملاتړ ورسره وو، نو تر شا د دغه سمبولونو که داعش دی که القاعده او که بل هر تروریستي ډله ده، تر شا یې د منطقې استخبارات یو تمویل کوونکی لري او تمویل کوونکي بیا خپل اهداف لري. نو زه فکر کوم چې هیڅ ګواښ د دغه ډلو د خوانه نه دی، بلکې د سیمې د استخباراتو د خوانه همیشه د افغانستان د نظامونو دپاره، د رژیمونو دپاره وو، ځکه چې تر ډیره حده پورې بیا نظامونه یو د بل سره په ځینو مسایلو کې اختلافات لري. نو زه فکر کوم چې تر څو پورې چې دغه اختلافونه یا دغه ډیپلوماټیک مسایل چې که نتیجه ته ونه رسیږي، ځکه په افغانستان کې بسترسازی شوې ده، نو د دغه بسترسازۍ نه د منطقې استخبارات استفاده کوي، د داعش او القاعده او یا کومې بلې تروریستي ډلې په نامه باندې په اصل کې هغه خپل اهداف مخې ته بیایي.
د سیاسي چارو د نظر خاوند شفیق همدرد چې په کابل کې د انتیری ورځې د خونړي برید په اړه خپل نظر را سره شریکو. د هغه برید چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څانګې په غاړه اخیستی، د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په وروستیو میاشتو کې پر بهرنیو اهدافو د ترسره شوو څو حملو مسؤلیت اخیستی، او هغه هم داسې مهال چې د طالبانو حکومت هڅې کوي چې د بهرنیانو په تېره د ګاونډیو هیوادونو پانګونه راجلب کړي. تېره میاشت په کابل کې د چینایانو د اوسېدو پر یو هوټل برید کې چې مسؤلیت یې هم داعش اخیستی، لږ تر لږه 15 چینایان ټپیان شوي وو. دغه راز دې ډلې په تېره ډسمبر میاشت کې د پاکستان پر سفارت هم د برید مسؤلیت اخیستی و. اسلام آباد دا د خپل سفیر د وژلو لپاره یوه هڅه بللې وه. تر هغې مخکې په تېره سپتمبر میاشت کې په کابل کې د روسیې پر سفارت په یوه ځانمرګ برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی، د دې سفارت دوه کارکوونکي وژل شوي وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي رادیو په 2000 2140 2000 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونه له اسلامي قوانینو سرغړونه وبلله. د سازمان په خپله بیړنۍ غونډه کې چې پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې جوړه کړې وه، له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره دا بندیزونه لرې کړي. تفصیل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
د اسلامي همکاریو سازمان چې شپږ 50 غړي لري غوښتنه وکړه چې ښځې او نجونې باید په افغانستان کې کار او زده کړو ته لاسرسی ولري. د دغه سازمان په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه ماښام یې له بیړنۍ غونډې وروسته خپره کړه راغلي، تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هره کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي. د اعلامیه په دوام راغلي، د اسلامي همکاریو سازمان د افغانستان د ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا، ثبات، امنیت، سولې او بشري حقونو د تامین غوښتونکی دی. د اسلامي همکاریو سازمان تیر ځل د 2020 کال په ډسمبر کې د اسلام آباد په کوربتوب د افغانستان د بشري وضعیت په اړه غونډه جوړه کړې وه. دا ځل دغه سازمان په زغرده له طالب چارواکو غوښتي چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص او پرېږدي چې افغان مېرمنې په هره برخه او څانګه کې چې غواړي تحصیل وکړي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 18 میاشتې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد هم تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی. د دغه کار یو اساسي لامل د ښځو پر تعلیم، کار او بشري حقونو د بندیزونو لګول ښودل کیږي. طالبان بیا وایي د اسلامي شریعت او افغاني دود په چوکاټ کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکوي، خو یو شمېر ښځینه فعالان د طالبانو دا دریز عمومي بولي او وایي دوی د خپل سخت تعبیر له مخې پر ښځو او نجونو دا محدودیتونه لګولي دي.
د طالبانو لخوا په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو ماسو کې د ښځو پر کار د بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې د ناروې د کډوالو شورا مشر چې افغانستان ته تللی او تر اوسه له یو شمېر طالب چارواکو سره خبرې کړې وایي د طالبانو یو شمېر چارواکي په موسسو کې د ښځو له کار او د نجونو له زده کړو سره موافق دي. یان اګلند له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ټینګار کړی چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم بندیزونو میلیونونه افغانان د لوږې او ناوړه بشري وضعیت له خطر سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د ناروې د کډوالو شورا مشر وایي له طالب چارواکو یې غوښتي چې پر ښځو او نجونو د کار او تعلیم محدودیتونه لرې کړي څو افغانان زیانمن نه سي. یان اګلن پرون د جنوري پر 11مه ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل طالب چارواکو ترې غوښتي چې زغم ولري، خو نوموړی ټینګار کوي چې زغم ډیر خلک زیانمنوي.
I have met here in Kabul Taliban ministers, the minister of economy, the minister of refugees.
Kabul ki me de Taliban lizino wazirano sara wakatal de doy de iqtisad aw kadwalo lo wazirano aw de bahrani yo charo lo marasial sara me wakatal la so noro talib mashrano sara me hamle de kat dar lodal de tol mafiq de chin juno ta de zakro zamina barabar shi de tawafuq dar lo che khaze de bashari barkho ki kar wukri. دوی د غراز ویل چې نجونو ته د کار او زده کړو د اجازه په اړه کار کوي. دوی له موږ غوښتنه وکړه چې صبر ولرو. موږ ورته ویل چې ډیر صبر نشو کولای، په ځانګړې توګه هغه مهال چې خلک له دغو محدودیتونو زیانمن شي.
یان اګلن په خپل مرکه کې ویلي چې د ناروې د کډوالو شورا افغانستان کې 400 ښځینه کارکونکې درلودې چې ټولې اوس پر کور ناستې دي. نوموړي وایي د دغو ښځو له کار پرته د ماموریت دوام ورته ستونزمن دی، ځکه په باور یې له افغاني دود او دستور سره سم یوازې ښځې کولای سي د اړمنو میرمنو لاسنیوی وکړي. هغه زیاته کړه تیرو شلو کلونو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې فعالیت کړی او په خبرې طالبان د دوی د بنسټ او فعالیتونو په اړه پوه دي. یان اګلن زیاته کړه اوس مهال په افغانستان کې د دوی ټول فعالیتونه په ټپه ولاړ دي. د ناروې د کډوالو شورا او یو شمېر نورو موسسو وروسته تر دې خپل فعالیتونه ودرول چې طالبانو د تیرې میلادي میاشتې په وروستیو کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. یان اګلن وایي د کار پر مهال یې د افغانانو دود ته پام کړی او په خبرې دفترونو کې ښځې او نارینه جلا کړي وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالب مشرانو ته هم پیغام درلود.
As long as this ban on female employees
تر هغه چې پر خزینه کارکونکو دا محدودیتونه دوام ولري خلک ډیر زیانمنېږي. په پایله کې ژوند له خطر سره مخامخېږي. موږ پلان درلود چې دیش په ورځو کې زرګونه بې ځایه شوو کسانو ته خیمې او د تودوخې وسایل برابر کړو.
د نروې د کډوالو شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی پخوا تر دې هم خبرداری ورکړې و چې د طالبانو لخوا محدودیتونه 25 میلیونه اړمن کسان د لوږې او بېوزلۍ له جدي خطر سره مخامخوي او د دغه هیواد ماتېدونکی اقتصاد نور هم زیانمنوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې یو ځوان چې د خپلې کوژدې مراسم ملګرو په آزاد مشاعرې سره لمانځلی وایي دا کار د خوښۍ په پار ځکه وکړ چې ټنګټکور طالبانو بند کړی. خو له دې مخکې په یو شمېر ولایتونو کې د ښځینو د سنګار یا آرایش سالونونو خاوندان ادا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر مسؤولو چارواکو ورته ویلي چې خپل سنګار ځایونه وتړي. اکثره دغه سنګارګري چې وایي د خپلو کورنیو سرپرست د طالبانو د حکومت دې اقدام ته اندېښمن دي. نور جزئیات دې نرګس مومن حسن زی په دې رپورټ کې اوري.
پانتونه و مکاتب ما اینا بسه کردن از این طریق میتونستم یک پول کسب کنم.
خپل نوم نخلی خواهی کورانای نوم یه ترین او دی بالخ پانتون ما سلده وای شپک خواهین دیدی ارور نلری دا دی پلار مشلور دا دی کور مسئولیت ورغاری دی هیلی داوا چی خون کشی خو پانتون یه پرمخ و ترل شو. اغل ترین زیادوی لمجبوره یه پا سنگرزای که کار پیل کر چی کورانای خرد سوگتی خود آکوی چی دی امر بالمعروف او نهی ان منکر لیاسات لخوا د سنگارزای خاون د تووویل شول چې د سنگار سالون و تړي. اغل ترین ازادي رادیو تووویل
بر ما اصرف
امر د امر بالمعروف لخوا زمونږ دکان ته خلک راغلل او وی ویل یو اونی وخت لري چې دکان بند کړي. مونږ هم دکانونه بند کړل او اوس مونږ ټوله په کورونو کې ناست یو. ټوله فقط جاړو او بس همدا مونږ ته یوازینی د رزق راوړلو لاره و.
اغل ترین زیاتوی چې د سره یاد سنگارزای کې او نورې خزه هم وی چې ټولو د مجبوریت لمخه کار کاوه. خو په خبره وس ټولې په کور وزګاری ناستې دي. د لغمان ولایت و سنگارګره چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته ادعا وکړه. د سنگارګره وایي د سړک غاړې ټول سنگارتونونو ته لاس ورځي وخت ورکړي چې باید وتړل شي. دا چې سنگارزای له ښار لږ وتلی دی وایي نن یا سبا به زما سنگارزای ته هم ورسیږي.
ګانه پیدا په افغانستان شاید کې خطول ته معلوم ده چې ناینګان ته کاروبار نشته. ټول مجبور دي چې خزه کارو کې کنه او مجبوری پیدا کې نو دا ډېر سخت کیږي چې رګګان بن شي. موږ نه غواړو چې د سیو
په بغلان کې هم د لغمان په سیر سنگارګری ادعا کوي چې ورته ویل شوی خپل سنگارزایونه وتړی. د بغلان ولایت یو سنگارګره چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله خپل نوم واخلي.
موږ ټول ډېر خپه یو چې خپل ډوډۍ به څنګه لاسته راوړو. په ځانګړې توګه هغه ښځو چې کاری کوه او د خپل کورنۍ سرپرستی په غاړه درلوده. خو ټول هغه ښځې په کور ناستې دي او یوې مړې ډوډۍ ته مجبورې دي.
هرات ولایت کې هم دا ادعا شوی سنگارګره رویا حیدری چې وای پلار یې مړ دی او د کور یوازینی ډوډۍ ګټونکی ده.
موږ په سنگارتون کې وو چې د امر بالمعروف کارکونکي راغلل او ویل سنگارتون بند کړئ. موږ هم ډېر ډار شوي وو. موږ ته یوه اونۍ وخت راکړ. موږ هم بند کړ. اقتصادي وضعیت هم ډېر خراب دی. د هر څه نرخ لوړ شوی دی. د خلکو انګیزه هم له منځه تللې او بیا دا اقتصادي ستونزې.
د سنگارګرو دا ادعا او اندېښنې مو د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت لویان عاکف مهاجر سره هم شریک کړي. خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنه ته ځواب را نه کړ. خو نوموړي بیا نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکي امر بالمعروف وزارت د یو شمېر رسنیو هغه ادعا رد کړي چې ګواکې بلخ کې د ولایتي ریاست له لورې د ښځینهوو دوکانونه او بغلان کې سنگارتورونه تړل شوي دي. یاد وزارت وایي هڅه کوي د ښځینهوو دوکاندارانو لپاره ځانګړی ځای وټاکي. خو تر ټاکل کېدو پورې به دوی په خپلو ځایونو کې فعالیت کوي. دا معلومه نه ده چې په ټول افغانستان کې څومره سنگارځایونه شته او په کوم شمېر نجونې او ښځې پکې په کار بوخت دي. یادونه ورده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ سره پر افغان نجونو او ښځو ډېر محدودیتونه ولګېدل. دوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو، کورسونو او په ډېریو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځول شوې. نورو عامه ځایونه لکه پارکونه، ښځینه حمامونه او ورزشي کلبونو ته یې هم پر تګ بندیز ولګول شو. حجاب پرې اجباري او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفر هم منع شوې. اوس دا د ادعاوې موجودې دي چې دوی ته یې ویلي چې سنګرتونونه هم وتړي. د یادونې وړ ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو حکومت لخوا لګول شویو محدودیتونه مخکې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
او په غزنی کې یو ځوان چې د خپلې کوژدې مراسمې ملګرو په آزاد مشاعرې سره لمانځلې، وایي دا کار د خوښۍ په پار ځکه وکړ چې طالبانو په ودونو او کوژدو کې په خوشحالیو او ټنټکور بندیز لګولی دی. نور هاله په دې رپورټ کې.
دغه مشاعره د غزنی ښار د خصوصي پوهنتون په کیپیټیریا کې جوړه شوې وه چې لسګونه تنه شاعرانو او د شعر مینهوالو پکې ګډون کړی و. که څه هم چې په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ودونو او کوژدو کې په خوشحالي کولو او موسیقي ژغولو بندیز لګېدلی، نو دغه مشاعره د یو ځوان د کوژدې د خوشحالۍ په تړاو جوړه شوې وه. دغه ځوان زاهد الله زیارمل دی. زیارمل مو وپوښت چې څنګه یې پام سو چې د خپلې کوژدې په مناسبت ولسی مشاعره جوړه کړي. وی ویل
اوس دغه ټنګ ټکور او د موسیقي د شین خوشبندې محدودیتونه باندې وزه سوي دي. نو بیا کله چې موږ کوزه وکړه، ځینې ملګرو مراسم خو مختلف مراسم ونیول سول. نو بیا ځین نور ملګرو ویل چې د کوزې پر بند باید متاسي او مشاعره جوړه کړو. نو دا د ملګرو خپل نظریه و، بس مشاعره جوړه کړل لاله آباد لري. د کوزه مو په همدې مشاعره باندې تجلیل کړل.
شاغلی زیارمل زیاتوي دلته اوس له خلکو څخه خوشحالۍ اخیستل سوي دي. دغه یوه وړه مشاعره هم غنیمت دی چې ځوانان پکې د خپل زړه اظهار وکړي. نو هڅه مو وکړه چې ځوانان سره راټول کړو. په دغه مشاعره کې ځینو کسانو دا غوښتنه کوله چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست دې په غزنی کې ځوانانو ته د راټولېدلو په پار دغه ډول مشاعرې جوړې کړي. دوی وویل مشاعرې او شعرونه د ځوانانو د فکري بیدارۍ او ذهني ویښتابو لپاره ګټور رول ترسره کوي. خو په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل دوی په پام کې لري چې مشاعرې جوړې او ځوانان سره راټول کړي.
شعر او شاعری سی پټولونه کې مهم رول او ارزښت لري. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست هم په پام کې لري ترڅو یاد اهمیت په کتب باندې شعر او شاعری او شاعرانو ته لا واده ورکړي. ولی پټولو کې موږ په دې هڅه کې یو ترڅو شعر او شاعری ته همدارنګه هغه مجالس چې د شعر او شاعری په اړه وی لا واده ورکو، او د ټولو شاعرانو په مخ زموږ د ریاست دروازه هم مخلاصه ده. خدای دې راولي.
دلته ډیرای کسان په دې باور دي چې په غزنی کې ډیرای شاعران او استعدادونه دي چې غلی پاتې دي. که کار ورته وسي نو په راتلونکي کې ښه شاعران ورڅخه چڼکېدای شي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. زنیز رحمت کندهار استاد ته میسج پریږدم په دله چازما میسج بنشروي. او استاد حیوان لري مننه کوم چې تاسو موږ لپاره دومره زیار او دومره خواري باسي او زموږ آوازونه درې ځای پرې رسوي. زموږ په یواد کې او زموږ په وطن کې ډېری بدري روان دي. هغه دا مشکلات نه ډېر سخت دي چې غلاوی زیات سوي دي. کور په کور باندې غلاوی کیږي او کور په کور باندې هغه مرز چې خلک ته بشو کیږي چې هغه د کازي طالبی یا کا طالبی یا ورور طالبی یا پلار طالبی مرز چې او خلکو ته رسیږي هغه چاته نه رسیږي چې خوار غریب وي هغه یو سوانه لري. نو مرز ټوله طالبان خلکو جو ټوله طالبان وړي دي. نو موږ دا غوښتنه ده چې هر چاته چې خپل حق ورسیږي. بلکې به موږ وايي په افغانستان کې به څو در څو دغه حالات وي. تقریبا دغه د دوه کال یا وخت پر کیږي چې دغه حالات روان دي. نو زموږ ځوانان کار غواړي، زموږ ځوانان زده کړې غواړي، زموږ خویندې زده کړې غواړي. بسته بالا بسته ډېر انتظار مرتبا بسي. نور د افغانستان د هیوادوالو ډېر حوصله ختمه شوې ده. نو دغه مې پیغام و ښه وخت ولري د خدای په من.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو مکارانو سلامونه کوم. د ازادي راډیو څخه هم دا هیله ده چې خوشامند ته باید مرستې وسره وسي. او خوشامند ډېر لوېدلی ده. نه په مختلفو حکومت کې توجه ته سوې. نه اوس خوشامند سره باید حتمن مرستې وسي، د تمبو، د پایو، د برکو او د هر شي مرستې وسره وسي. مننه.
السلام علیکم. دغه په پاسپورتو کې ډیر مشکل دی، دغه ورور څوک نشي جوړولی، خلک کارونه لري، تجاران شته، دلته ډیر مشکلات پکښې کې دي. څوک چې پیسې لري هغه جوړوي $900 په $300 باندې، او چې څوک یې نه لري هغه نشي جوړولی. دا مشکلات باید حل شي، او زه هیله کوم چې زما ژغ دې ته د اسلامي امارته پورې ورسیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.